السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د تل یا میزان 28 او د اکتوبر 12 نیټه ده. دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. د لخکرګا پر یو برخه د طالبانو حمله دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. هڅه کوو چې خبرونه کې تازه حال درکړو. د بین الافغاني خبرو د پایل ټیک یوه میاشت وته، خو لا هم کومه محسوسه پایله نه لري او برعکس جګړه ورسره توده شوې. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. چارواکي په هلمند کې د لسګونه طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا ولسمشر وایي په بشپړ ډول له کرونا روغ شوی، او آذربایجان او ارمنستان یو بل د اوربان په ماتولو تورنوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هلمند په ناوی او نهر سراج ولسوالیو کې یو اویا تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په یو بیان کې ویلي چې افغان پوځیانو دا طالبان په دفاعي عملیاتو کې وژلي دي. اخوا د هلمند والي جنرال محمد یاسین ویلي چې دای په خپله د 601 لوی لارې باباجي او نادلي تصفوي عملیات رهبري کوي، او وسلوالو طالبانو ته په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ډېر مرګ ژوبله اړول شوې. وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه چې لسګونه طالبان یې وژلي د دې خبر تر لیکلو پورې څه غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو ویان قری یوسف احمدي یک شنبه وختي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د هلمند څلورمه حوزه نیولې او د درېیمې حوزې د نیولو لپاره جګړه کوي. ارګوای افغان ولسمشر د قمرګل په نوم له یوې نجلۍ سره وکتل چې څه موده وړاندې له طالبانو د خپل مور او پلار د وژلو غچ اخیستی و. د جمهوري ریاست پر فیسبوک پاڼه پرون ماښام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او قمرګل د لیدنې عکسونه او لاند جزئیات خپاره شوي. ارګ لیکلي چې ولسمشر غنی د قمرګل زړورتیا ستایلې او د استوګنې او تحصیل د زمینې د برابرولو ژمنې ورسره کړې. قمرګل د غور د تیوري ولسوالۍ اوسېدونکي د راپورونو په اساس وسلوالو طالبانو سږ کال د چنګاښ په وروستیو کې د تیوري په یوه کلي برید کړی و چې د ځینو نورو خلکو تر څنګ د قمرګل پلار او مور هم وژلي وو. تر پیښې وروسته قمرګل د خپل 12 کلن ورور په مرسته په طالبانو ډزې کړې وې چې د راپورونو په اساس دوه تنه یې وژلي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په بشپړ توګه له کووید 19 ناروغۍ ښه شوی او خوندي دی. ټرمپ پرون شپه له فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې دا خبره وکړه.
I can go way out of a base. خوندیم او کولای شم باندې وزم، ځکه دا هیواد باید مدیریت شي. دی ویلاندې وګدی یا هم خای ټول عمر لپاره خوندی وزم. ولسمشر مو په خوازه کې ده او مخوران دی خپل مبارزې کوي.
ترامپ د اکتوبر په 2 په والټر ریډ روغتون کې بستر شو او له 3 ورځو وروسته بیرته رخصت شو. یو شمېر روغتیا پالانو او د ترامپ مخالفانو په هغه توند نیوکه وکړه چې د کورونا لپاره وضع شوي مقررات یې مات کړي او له روغتونه وتلی. ترامپ د کورونا په وړاندې د خپل ادارې کار بریالی بولی. د آذربایجان چارواکو پر منستان تور لګولې چې له اوربان دي سرغړونه کړي او په ګنجا ښار یې برید کړي دی. آذری چارواکو ویلي چې پر ګنجا ښار چې د آذربایجان دویم لوی ښار دی، یک شنبه ارمنستان څو واره بریدونه وکړل او په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او 3 نور ژوبل شول. د ارمنستان د دفاع وزارت د باکو دا ادعا بې اساسه وبلله او آذربایجاني ځواکونه یې تورن کړل چې د نګورنو قرباغ په ځینو سیمو باندې بریدونه کړي دي. آذربایجان او ارمنستان د جمعې په ورځ د روسیې په منځګړیتوب اوربند وکړ، خو دا 2 ورځې یو بل د دې اوربند په ماتولو تورنوي. او په بلاروس کې پرون څه باندې 400 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا ونیول شول. دا خبره د ویاسنا په نوم د بلاروس د بشري حقوقو سازمان کړي. د 10 تنه نیول شوي کسان ژورنالیستان بلل شوي. په بلاروس کې خلک د اګست 9 ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شوی له درغلیو او ناقانونی ډکی بولی. دوی د الکساندر لوکاشینکا پر ضد هر اونۍ شنبه او یک شنبه مظاهره کوي چې تر اوسه پکې زرګونه کسان بندیان شوي. اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو ویلي چې د مظاهرو پر مهال امنیتي ځواکونو مظاهره چان ځپلي او د وضعیت دوی ته د منلو نه دی. د بلاروس د واکمن رژیم مخالفین په تیره بیا د ولسمشرۍ ټاکنو پخوانی کاندیدا سویتلانا تیخانوفسکایا وایي چې ټاکنې اصلا دې ګټلې، خو لوکاشینکا په درغلیو او زور ځان بریالی اعلان کړی. لوکاشینکا له 26 کلونو راهیسې په بلاروس واک چلوي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعات او تفصيل اوریدل شي. د هلمند مرکز پر یو برخه طالبانو بریټ کړي چارواکي وای ځانګړي ځواکونه د دفاع لپاره سیمې ته رسیدلي ورستای حالې درکو دوه کې د خبرو ټیک یو میاشتو وته خو لا هم د خبرو پر تګلارې موافقه نه ده شوې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي پوره هڅه کوي او هلمند دي چې په وروښانه او سملار نقشه ورستي پریکړه ته ورسی شي.
د چارو کتونکو بیا وای جګړې ته په کتو طالبان سول نه غوړي.
داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کېږي چې د افغانستان حکومت ته په کار نه ده چې نور باید داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هیڅ نتیجه نه ورکوي.
تاجکستان کې پرون ولسمشریزې ټاکنې وشوې. د واکمن نظام مخالفین ادعا کوي چې درغلی پکې شوې دي. نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، افغان چارواکي وایي چې په هلمند کې د طالبانو بریدونه په شاتم بولي او هلته د ځایي ځواکونو د مرستې لپاره تازه دمه ځانګړي یا کمانډو ځواکونه هم رسیدلي دي. دا چې وروستی حال څه دی، هلته د شپې څه تیر شوي دي. له هغه ځایه آزاد خبریال عزیز احمد شفیع را سره سټډیو ته ملګری شوی. شفیع صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. سهار مو په خیر. څه تیر شول بیګا او اوس د جګړې تازه حال څه دی؟
مننه کور مده. لکه څنګه چې تاسو ویل چې نشوې تر ناوخته واقعا ما په مرکز د سرګا کې حالات دا ډول و چې د ولسوالیو څخه د ځینو سیمو څخه د سرګا د ځینو سیمو څخه کډې را روانې وې. ښار ته دننه دا ویره وه چې وسلوال طالبان به نږدې بولان سیمو ته راورسېږي، ځکه چې دلته څلورمه حوزه هم د وسلوال طالبانو لاسته ولوېده او افغانانو چې ځواکونه تکتیکي شاتګ را وکړي دې خواته را نږدې ښار ته. خو دا جګړه ډېره تیزه روانه وه. ځینې سیمې وسلوال طالبانو ونیولې، خو د شپې ناوخته بیا نور امنیتي ځواکونه راورسېدل. د هغه امنیتي ځواکونو تر څنګ هوایي ځواکونه هم راورسېدل په سیمه کې، بمباری شروع کړې او هغه جنگ یې مهار کړ. بیا وروسته له هغه د شپې تر دولسو څخه وروسته جنگ په کنټرول کې شو. کوم داسې د ډزو آوازونه سات نه رانږدې کېدل لکه مخکې چې حالات ډېر خراب او خلک په تشویش کې وو.
بله شفیع صاحب، اوس د ښار څلورمه حوزه د طالبانو لاس کې ده او که د امنیتي ځواکونه او کله هم د وضعیت څرک نه لګیږي؟
نو اوس لا هم هغه د وسوال طالبانو په لاس کې د دوی افغانانو چې ځواکونه پر مخ تک نه دي کړی. یوازې هوایي بریدونه تر سره شول او ځینې سیمې چې هلته کومندو ځواکونه یا نور خاص ځواکونه راغلل هلته ځای پر ځای شول. کرار کرار دوی مخ په وړاندې روان دي، خو جګړه اوس نه ده روانه. ډزې بندې دي، یوازې په دفاعي حالات کې قرار لري دا خلک.
بله، تاسو ویل چې ځایي خلکو کاډې بار کړي دي. له روغتون سره هم اړیکه نیولې. ځایي خلک خو زیانمن شوي هم دي که نه؟ ځکه ښار کې اوسېږي، د هستونګ نسیمه ده تقریبا.
نه، دا داسې و چې دا جګړه دا رقم نه وه لکه وړاندې جګړې چې یو دم تېرې شوې. دا په کرار کرار سره د سیمې څخه خلک لا د وړاندې راوتل، خپل کورونه پرېښودل. ځینې سیمو کې وسوال طالبانو خبرداری ورکړی چې تاسو په سیمه پرېږدئ، موږ دلته جګړه کوو. بیا داسې نه چې تاسو خوښ شئ لکه د بولان سیمې یا داسې د بشران هاخوا سیمې، خو ځینې بیا په خپل خوښه سره چې داسې نه چې موږ خوښ شو د تیرو جګړو په دغه سره چې په تیرو جګړو کې دا خلک ډېر خوښ شول، دوی لا د وړاندې سیمې پرېښولې او ښار ته راداخل شول. د شپې تر ناوخته زه په ښار کې شاوخوا ګرځېدلم. هلته ښار د بولان سیمې څخه، د بشران د سیمې څخه، د ناوې د سیمې څخه، د نادالي سیمې څخه خلک خپل کډي چا پر موټر کې، چا په یو بل سره بل څه څوک یاستونه. مثلا چې دوی دغه درلوده هغه کومکي وسایل یې درلوده په هغه کې رابار کړي او ښار ته راداخلېدل. نو دا د شپې تر دولس بجو پورې زه په ښار کې ګرځېدلم. دا کډي را روانې وې اخوا ته. بیا وروسته څه ونه لیدل، خو جګړې بیا زور واخیستې. هوایي ځواک راورسېدی، جګړه مهار کړه. هلته نادالي ولسوالي هم ټول کمربندونه راټول شوي وو. د ولسوالۍ پر شاوخوا باندې دوی یو کمربند غوړولی وو خپل یوازې ولسوالي پاتې سول نور سیمټوري
د
وسوال طالبانو لا تری
ډیر مننه عزیز احمد شفیع و چې پر لخرګاه د برید وروسته جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو د پایل ټیک یو میاشت پوره شو، خو لا هم دواړه خواوې په دې اړه پر طرز عمل نه دي موافقه ته رسیدلې. په دې اړه پام وکړئ د سفی ولاستانګزی راپورته.
د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې د درولو په هدف د افغان دولت او طالب مرکچیانو ترمنځ پوره یو میاشت مخکې د خبرو پرانیسته وشوه، خو دا خبرې ورو او ټکنې روانې دي. په دې یو میاشت کې د راپورونو په اساس مرکچی پلاوی د خبرو د مخته وړلو لپاره د طرزالعمل په ټاکلو بحثونه کړي چې لا یې هم څو لانجمنې برخې نه دي وروستۍ شوي. دواړه لورو د خبرو لپاره واړه تماس ګروپونه ټاکلي چې دا وروستۍ څو ورځې دوی هم پر رسمي توګه نه دي سره کتلي. د افغان دولت مرکچی پلاوی د خبرو لورو او ټکنی بهیر سره سره هیله ښکاره کړې چې وکولی شي له طالبانو سره د خبرو د طرزالعمل په برخه کې موافقې ته ورسیږي. د افغان دولت له مرکچی پلاوی سره مله د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري له دوحې ازادي راډیو ته ویل چې هڅې روانې دي ژر موافقه ترلاسه شي.
په تیره یوه اونۍ کې د دواړو لورو ترمنځ په بیلابیلو کچو کې انفرادي او غیر رسمي ناستې روانې وې. د هغو نظریاتو او ګزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی ښایي مقابل لوري داخلي بحثونه ولري. د افغانستان اسلامي جمهوریت ټیم له شاوخوا کسانو، فعالینو او متخصصینو سره خپلې سلام مشورې زیاتې کړې دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله من دي چې په راتلونکو څو ورځو کې په یو روښانه او سم لار نقشه وروستي پریکړه ته ورسیږي.
طالبانو تازه سندي ویلي خو مخکې ټینګار کړی چې د خبرو لپاره باید له امریکا سره د دوی د فبروري 19 تړون اساس وګرځول شي، هغه څه چې د افغان دولت مرکچانو ته د منلو نه ده. اخو د افغان دولت ځینی ملاتړي کسان د طالبانو ډله ګرمه بولي چې په یو او بل پلمه اصلي خبرو ته ناظریږي او په دې سره په افغانستان کې د جګړې بهیر تود ساتله. په واشنگتن کې د امریکا له ملي دفاعي پانتونه نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي. دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل میت څخه د تیښتې یوه لاره ده چې طالبان غوره کړې ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي.
امریکا او نړیواله ټولنه افغان دولت او طالبان دواړه هڅوي چې په کړنلارې جوړ راشي او ژر تر ژره د اوربند او یا د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خبرې پیل کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تیرونې د ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د تاوتریخوالي کچه خورا لوړه ده او ډېر اړتیا ده ژر دواړه خواوې اصلي خبرې پیل کړي. د طالبانو ډله بیا وایي دوی د سولې لپاره متحد دي او ادعا کوي چې په خارونو باندې د لویو بریدونو په درولو سره د تاوتریخوالی په اندازه کې عملاً کمواله راوسته.
د دوهې د خبرو یو خند دا بلل شوی چې طالبان له امریکا سره خپل تړون له افغان دولت سره د خبرو لپاره اساس ګرځول غواړي، خو دولتي پلاوی ورسره مخالفت کوي. دولت پلاوا فعال او د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون محصل نجیب ننګیال وایي په دې خبره ټینګار د سولې د خبرو مخنیسي. له سفی الله ستانګزي سره مرکه کې ښاغلی ننګیال وویل
د افغانستان حکومت د دوحې د تړون برخه نه و، افغانستان دغه مذاکرات برخه نه و، افغانستان حکومت دغه تړون برخه نه و، حتی په ماغه تړون کې د افغانستان د حکومت یو ځل نوم هم نه دی یاد شوی. یعنی په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت دغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي. دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل میت څخه د تیښتې یوه لاره ده چې طالبان غوړه کړی دا غواړي چې په همدغه باندې باندې جګړې ته دوام ورکړي او په افغانستان کې د جګړې لارې نه دوی په جبر باندې واک ترلاسه کړي.
وضعیت ډیر خراب بلل شوی، څه فکر کوي په دغه یو حالت کې نرمخت مهمه ده چې وشي دواړه خواونه کڅنګ؟
د افغانستان حکومت باید نور د نرمخ نه کار وانه خلی، څه فکر کوم همدغه مر نرمخ کفایت کوي د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي او نړۍ سره د خپل خبره سپینه کړي. د دنیا مبهم حالات یا دغه موقوم موقف چې د افغانستان ستراتیژیک پارتنرانو هاته ولای اته نړیوال ټولنې چې افغانستان د سولې په پروسه کې دوه اړخونه وایي او دوه خواو ته یو توای غلط وایي کور واه او مالک توای پایدار او ستغه هغه فارمولا ده چې دا په افغانان پر باندې وی کې او دا نه واسه چې دوی په نړیوال سټیج باندې د دوی ایمیج ته صدمه رسېږي، بلکې افغانان د پراخې نارضایتۍ سبب هم ګرځي. افغانستان حکومت باید خپله خبره، خپله فیصله واضح وکړي. په داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کېږي، ښارونه سقوط کېږي، همدارن په هلمند کې د ملکي خلکو په کورونو باندې طالبان مرمۍ چلوي، اما خلک وژني، حتی پلونه یې الوزولي دي، د برېښنا برق سټېشن یې الوزولی. په داسې یو حالت کې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید د داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هېڅ نتیجه نه ورکوي. عجل باید خپل پلاوی کابل ته وغواړي او خبرې تر هغې پورې ودروي تر څو پورې طالبان اوربان ته نه یې آماده شوي. طالبان د خبرو
نو په څه شکل، ښاغلی ننګیال زه غواړم وپوښتم چې په څه شکل باندې، ځکه چې جنګ خو کار ور نه کړ، ډېر وخت دوی سره جنګ وکړ مګر هیڅوک پکې بریالي نه شول. فکر کوئ دا یو منطقي حل لار ده چې باید له خبرو راووزي؟
فکر کوم جنگ ونه سو، جنگ هم دغه شل کال هم دغه سي منافقانه برخورد وسو. یعنی یو طرف نه پاکستان هم مای کېدل، بل طرف نه د افغانستان حکومت ویل کېدل چې تاسو زموږ پارتنران یې. دغه شل کلن دوګونی چلن د موږ له حالت سره مخامخ کړیو. افغانستان حکومت واضح دریز ولست مراجعه کول، د افغانستان خلک دې بسیج کې، د افغانستان ملت غیرتی ملت، د دوی ته خپل مازیله وړاندې کې، او دنیا چې په کوم حالت کې د افغانستان سره د افغانانو کوم برخورد سره کوم برخورد کوي، دا انصاف نه دی، دا د پارتنرشپ اصول نه دي. دغه څه چې اوس فعلاً دوی روان کړي، دا لار نه ده چې موږ دې ووایو چې افغانستان
د پاره یو خزیره وسیږي. نجیب ننګیالو چې ویلې طالبان په لوی لاس غواړي چې د سولې خبرو په شاشي، خو طالبان بیا وایي چې امریکا سره د دوی تړون باید د خبرو اساس وګرځول شي. وي دغه ډله افغان دولت تورنوي چې په یو او بل پلمه غواړي امریکا سره د طالبانو تړون به اعتبار وخی او وخت ضایع کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وسم دا چې نړیوالې ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، اجمل اند زینو ورسپانو پانی اړولي.
ګڼو لویدیځ ورسپانو د سی بي اس تلویزیون پر هغه ریپورت لیکنې خبرې کړي چې وایي طالبانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بریا هیله کړې، څو د دوی په وینا د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. دا خبرې د یک شنبه په ورځ وروسته طالب بیان زبی الله مجاهد رد کړې. ویل سی بي اس تلویزیونی شبکې سره یې داسې څه نه دي ویلي. نیوز ویک مجلې پر خپل ویب پاڼه په دې اړه یو ریپورت خپور کړی چې سرلیک دی: طالبانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ د بیا انتخابېدو د کمپاین ملاتړ کړی. ورسپانې په دې برخه کې د سی بي اس تلویزیون رسمي رپورټ ته اشاره کړې چې وایي طالب سرچینو ورته ویلي چې د دې ډلې مشران له کرونا وایرس څخه د ډونالډ ټرمپ پر اغېدو خوښ شوي. نیوز ویک زیاتوي طالب مشرانو هیله څرګنده کړې چې ټرمپ په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات له پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن وګټي. ورسپانې د طالبانو په حواله ویلي چې د ټرمپ د ملاتړ سبب دا دی چې د دې اداره له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو ایستل غواړي. برطانوي انډیپندنت ورسپانې بیا د طالب بیان زبی الله مجاهد په هغه پیغام لیکنه کړې چې وایي د سی بي اس تلویزیون د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا د هیلې په اړه د خبرې سمې نه دی راخیستې. زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر هم په دې اړه وضاحت کې لیکلي: سی بي اس امریکایي رسنۍ ازما خبرې ناسمې تعبیر کړې او نشر کړې دي. هغه څه چې هغوی نشر کړي هسې کومه خبره نه ده ورته شوې. انډیپندنت په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه د ورځې ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي غواړي د دې کال تر پایه پورې له افغانستان څخه امریکایي سرتیري کور ته راستانه کړي. د ورسپانې په وینا داسې یو اقدام چې له افغانستان څخه پاتې سرتیري وایستل شي او په دې هیواد کې د امریکا 19 کلن حضور پای ته ورسوي، ممکن د طالبانو لخوا بریا وګڼل شي. د طالبانو سره د امریکا د تړون له مخې که طالبان له امریکا سره په دې تړون کې کړې ژمنې عملي کړي، نو به د 2020 میلادي کال تر مې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ایستل کیږي.
زموږ غاکل ازادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو یوې بلې کورنۍ موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د بکارت پر دې معنی قانون په لوړه کچه د حکومتي بنسټونو لخوا نقض شوې دی. دغه کمیسیون د خزو د برخي کمشنر شبنم صالحي وایي د دې مونډنې خي چې 29 سلنه کې د معاینه د محکمې د حکم او د ځانمن کس لخوا کې پراته تر سره شوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د ډیوی نادر راپورته.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل تازه راپور کې چې له 1.9 بندي او امن خونو کې مشتو خزو سره یې په 15 ولایتونو کې مرکې کړي، موندلی چې 29 سلنه خزو د بکارت پردي ازمایښت د دوی لخوا پرته شوی دی. د دې کمیسیون راپور ښیي چې د خزو د بکارت پردي ازمایښت چې د محکمې حکم او د زیانمن کس خوښه یې شرطونه دي، په لوړه کچه د حکومتي بنسټونو لخوا نقض شوی دی. راپور ښیي چې په یادو شمیرو کې 3 تنه ښځې د پولیسو، 2 د لوی سرنوالۍ، 15 د امن خونی او سلور د ملي امنیت لخوا د بکارت پردی ازمایښت هړي شوې دي چې د قانون پر بنسټ غیر قانوني ګڼل کیږي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د خزو برخې کمشنری شبنم صالحی د یک شنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته په خبرو کې وویل
تاسو مخترن د ګوري چې دلته پولیسو د امنیت ملي د امن کورونه او د سرنوالي په واسطه د امرمن معرفي کیږي. دا یو هغه عمل د پدې موارد کې مبور چې قانون نقص شوی او د قانون د اصولو خلاف هغه مراجع چې صلاحیت د معرفي نه لري میرمنې د جرایم د جرم د اثبات لپاره معرفي کړي.
د غلی صالحی په وینا په 109 پختر شویو ښځو کې یوازې یوه ښځه د محکمې حکم او 9 نورو په خپلو خوښه د بکارت پردې ازمایښت کړی دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د تازه راپور پر بنسټ 6 ښځې د زنا، 1 له کوره د تیښتې، 3 د قتل، 6 د جنسي تیری، 3 د غلا، 3 د قاچاق او 2 د ناسمو معلوماتو ورکړې په جرمونو کې د بکارت پردې ازمایښت ته اړ شوې دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مسولین وایي د بکارت پردې ازمایښت د قانون د لمنځه وړلو په برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. مخکې له دې هم یاد کمیسیون د دغه قانون په غبرګون غونډې کړي او د اعتراض غږ یې پورته کړی دی. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ویلي چې د بکارت پردې ازمایښت علمي اساس نه لري او دا کار باید منی شي، خو آیا د افغانستان عدلي وزارت به د بکارت پردې ازمایښت قانون له منځه یوسي؟ په دې اړه د دغه وزارت مرستیال زکیه عادلي وایي د ښځو بکارت پردې ازمایښت د خلکو غوښتنه ده. د غلی عادلي په وینا تر اوسه سنتي باورونه او د خلکو ذهنیت د یاد قانون لغوه کولو ته چمتو نه دی.
هیڅ کله دا انتظار مه لرئ چې هر هغه څوک چې قانون کې دي سل په سلو کې پلی شي. ښکاره ده نیمګړتیاوې به لري. پولیس یا نورې برخې له یاد قانون څخه معلومات نه لري، خو وروسته له دې د حکومت هڅه همدغه ده چې هر هغه څه چې قانوني دی او پریکړه شوې ټول بنسټونه اړ دي چې وی مني. هیڅ کوم بنسټ د دې حق نه لري چې ښځې د دوی له خوښې پرته ازمایښت ته اړ کړي. که داسې کار وشو دوی د عدالت غوښتنې حق لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون تازه راپور ده هم ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله د بکارت پردې ازمایښت ته د ښځو د اړ ایستنې کچه کمه شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د تاجکستان خلکو یک شنبه د دغه هیواد په ولسمشرۍ ټاکنو کې برخه واخیسته. د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی چې د رایو په شرایطو برابر او 100% خلکو ټاکنو کې ګډون کړی، خو دلته د تاجکستان د واکمن رژیم مخالفانو ویلي چې په ټاکنو کې درغلی شوی. په دې اړه پام وکړئ د سفی الله ستانکزي راپور ته.
د تاجکستان خلکو د جمهوری ریاست په داسې ټاکنو کې برخه واخیسته چې ګمان کیږي ګټونکي مخکې له مخکې معلوم دی. وړاندوینې کېږي چې له 28 کلونو راهیسې واکمن ولسمشر امام علي رحمان به یو وار بیا د یوې 1 کلنې دورې په مخه ولسمشر شي. د تاجکستان د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی چې له سهار وختي په پیل شویو ټاکنو کې یک شنبه څه باندې 4 میلیونه کسانو رایه ورکړه چې د رایه ورکوونکو 100% جوړوي. په تاجکستان کې چې کله د رایه ورکوونکو په شرایطو برابرو کسانو له ډلې له نیمایي یا 50% زیات کسان رایه ورکړي، انتخابات مشروع او ترسره شوي بلل کیږي. خو د تاجکستان د ولسمشر او واکمن رژیم مخالفین وایي ټاکنې ناقانونه دي او نړیواله ټولنه باید پایلې مشروع ونه ګڼي. ټاکنې داسې وخت وشوي چې د تاجکستان لسګونه زره وګړي په روسیه کې کار کوي او د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر له رایه ورکولو پاتې شوي. د تاجکستان د سوسیال ډیموکرات ګوند مشر رحمت الله نظروف د آزادی اروپا راډیو تاجکی څنګه ته وویل ټاکنې ځکه بایکاټ کړي چې د خلکو رایه مهمه نه وه، بلکې د دې خبره هغه څه چې کمیسیون غواړي تر سره کیږي.
هر یو شهروان باروي طرفداري او
هر څوک حق لري چې د انتخاباتو په پلوي ژغ پورته کړي یا یې پر خلاف وي. موږ دا څه وکړل چې کولاړ سو او پر 15 کاندیدانو هم خط کش کړو، بیا هم د ټاکنو کمیسیون له خپل ځانه رای او شمیري جوړوي.
د تاجکستان د ټاکنو کمیسیون بیا د نظروف د خبري ردوي او وایي په 2 اونیو کې به د خلکو د رایو په اساس د ټاکنو ګټونکو اعلان شي. په اوسنۍ ولسمشریز ټاکنو کې په امام علي رحمان سربیره رستم لطیفزاده، عبدالحلیم غفوروف، مهراج عبدالعیف او رستم رحمتزاده چې د بیلابیلو ګوندونو مشران دي ټاکنو ته درېدلی وو. منتقدین وایي دغه څلور وړه کاندیدان د حکومت تر کنټرول لاندې خلک دي، ځکه مخالفو کاندیدانو ته د کاندیداتورۍ چانس نه ورکړل شوی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له 1992 کال په دغه هیواد واک چلوي. په 2016 کال کې د دغه هیواد اساسي قانون د امام علي رحمان په خوښه تعدیل شو، چې پکې د پر رهبر ملقب شو او تر هغه پورې چې خوښه یې وي د ولسمشري ټاکنو د کاندیداتورۍ اجازه لري. که څه هم ویل کېدل چې دا وار به امام علي رحمان خپل زوی 2 کلن رستم امام علي ټاکنو ته ودروي، خو په اگست میاشت کې په خپل امام علي رحمان کاندید شو چې ورسره د رستم د کاندیداتورۍ ګنګوسي غلي شوې. رستم امام علي چې د دوشنبه ښاروال هم دی، په دې ورستیو کې د سنا جرګې مشر ټاکل شوی. که کوم وخت امام علي رحمان خپل دنده مخته یونسي، دی کولای شي د ولسمشري چارې په لاس کې واخلي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیګاو ویل چې د هلمند په ناوې او نهر سراج ولسوالیو کې یو اویا تنه طالبان وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د مرکز د ښکرګاه پر یوه برخه لا هم د طالبانو بریدونه روان دي. ارګ وایي افغان ولسمشر د قمرګل په نوم له یوې نجلۍ سره وکتل چې څه موده وړاندې له طالبانو د خپلې مور او پلار د وژلو غچ اخیستی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په بشپړه توګه له کووید-19 ناروغۍ ښه شوی او خوندي دی. او د آذربایجان چارواکو پر ارمنستان تور لګولی چې له اوربنده یې سرغړونه کړې او په ګنجا ښار یې برید کړی دی. او اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، مستاسی نوم چه دی او د کوم ځای اوسیدونکی استی؟
وعلیکم السلام، زما نوم رحیم خان دی او ولایت می ننګرهار دی، ولسوالیم بټیکور د کریم فارم غزیبات.
ډیر ښه، تاسو اوس دکان لرئ؟ دا راته وایاست چې دلته د لرګیو څه ډول وسایل شته؟
دل د خفور جان لرګي چې د منګه مخکې د پاکستان نه راوړ، اوس مرزي خو اوس د غلار چې ډیره سخت شوی دی، او دل د اکثر لرګي اوس موږ خپل